پیو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشرانو او کمشنرانو د ټاکنې هلې ځلې ګړندې شوې دي او ډېر ژر به دغه کسان غوره شي. دا او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 4 وسلوال ټپیان سوي هم دي. وزارت ویلي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، غزني، کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د اعلامیې په حواله ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه سوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم د دغو عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. ولی وایي دغه لار د درنې واورې او واورې شوېدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
سبا پورې به دغه وسایتن را ورسېږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د پاکولو کار شروع شي.
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسي خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د غزنی چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې له دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه برید پرون ناوخته د بهرنیو ځواکونو لخوا سوی. د ولی ویان وای د دغو کسانو له وژل کېدو سره په قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت بهتره کېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري یې په امریکا کې دیره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. انقره وایي ګولن د 2018 کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن خپره سوي ویلي په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي ډګروالان، 8 جګړنان او 10 تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایی د پوځ غړي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وځنډولې او د دې هیواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه یې کړې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوه پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. هند په داسې وخت کې پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې نه دي ورکړي چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې د 4 هندي پولیسو د وژل کېدو پیښې د نوي دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې په سوي حمله کې لاس لري او دا هیواد به یې غچ واخلي، خو پاکستان بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په سوي برید کې خپل دخالت رد کړی دی. جیش محمد افراطي ډلې چې په پاکستان کې دیره ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره وګوري. دواړه مشران به هڅه وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ د زیانمنونکي سوداګریزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یوه معامله سلا سي. امریکا په 13 دسمبر میاشت کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د وارداتو باندې پر وارداتو له 10% څخه 25% کې تعرفې د لوړولو پلان وځنډاوه. څو د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو ته فرصت ورکړي. د امریکا او چین ترمنځ په دې اړه د جنوري میاشت کې خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او امریکا وی د دې هواد شاوخوا 200 سرتیری به د وی مودیل لپاره په سوریا کې پاتې وي. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا سندرس پرون ویل چې د کم شمیر سرتیرو یو 16 ساعته ځواک به تر یو وخته پورې په سوریا کې پاتې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې ویلي و چې په سوریا کې داعش ډله ځپل سوې او دغلته نور د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا نه لیدل کیږي. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه وکړل او د امریکا متحدانو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د یوې خوندي ساحې د رامنځته کولو په اړه د همغږۍ پر دوام ټینګار وکړ. امریکا او ترکیه د سوریې له کرد وسلولو څخه د واشنګټن د ملاتړ له کبله په خپلو کې اختلافات لري. د امریکا متحد ایالتونه په سوریه کې 2000 سرتیری لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د لسګونو کسانو لیست د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو لپاره جمهوري ریاست ته د معرفي لپاره چمتو شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. دا به هم واورئ چې په نورستان کې درنو واورو لارې بندې کړي.
تقریبا یو سلواتیا سم تر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې دي. ځای فرکوچونه راغلي او څوک مستو باندې هم فرکوچونه راغلي دي.
د خوست په ښار کې مدني فعالان پر دې اعتراض لري چې د ښځو په پارک کې غرفې نارینه او ته ورکل شوي او د دوی حق تر پښو لاندې شوی.
د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات عرضه کړي.
ورکړې ښځو ته دي او نارینه دلته کېنی. نارینه یو ټپرې چې په درې لکه په څلور لکه په خرڅېږي.
په کندهار کې د غالي اوبدلو صنعت پراخ شوی.
وغوښتل د پاره کار کو چې دی د پاکستان او ایران یا د کمبل مملکت څخه بیرته دی راسره سوي. البته دی د غالي کسبه کارانی وي.
تر وی بجې یو شمیر نور مطالب هم لرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلې سمسونه هم لولو. پکل شوی چې نن د ګوندونو او انتخاباتي مدني بنسټونو له لوري انتخاباتي کمشنرانو ته د کاندیدو کسانو وروستی لیست د افغانستان جمهوري ریاست ته وسپارل شي. جمهوري ریاست په لدغو کسانو 13 تنه د انتخاباتي کمشنرانو او 2 تنه د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه غوره کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل له رحمت الله افغان څخه خلو. افغان صاحب
بل شي برسه بلکته چې دونه د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ټاکل شوی د نن هغه لیست چې د انتخاباتي کمشنرانو د کاندیدانو په توګه جمهوریت ته سپارل کیږي نن تر شپه وخت پورې دغه موده پای ته رسیدي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی چې په وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په زیات شمیر کې مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو لیستونه سپارلې دي، خو د ټاکل شوي محل ویش له مخې ورځې نن تر ناوخته پورې ده. جمهوریت وایي چې په دې اړه به سبا بشپړ معلومات ورکړل شي. د افغانستان د جمهوریت د انتخاباتو د نوي قانون په توشه سره هغه پخوانی چې د انتخاباتي کمیسیونو دغه لری سوله او پرځای د دې قانون لمخې د مدني ټولنو سیاسي ګوندونو لخوا شاوخوا 300 کسانو یو لیست جمهوریت ته سپارل کیږي او جمهوریت وروسته به 15 تنه انتخابي چې 14 په انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو په توګه همدارنګه دوه په د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل کیږي. د یادولو وړ ده چې هغه کسان دغه د انتخاب پروسه داسې ده چې کچېر جمهور رئیس کاندید وي نو دی به هم رایه ورکوي او کچېر جمهور کاندید نه وي نو دی به دوی للمنځ د انتخابي. نو دغه پروسه به په راتلونکي څو ورځو کې بشپړ شي. هغه چا چې زیاتې رایې ووړي تر وو کسانو پورې به هغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته او چا چې ټیټې رایې وړي هغه د شکایتو کمیسیون ته انتخابیږي او بیا به همدغه کمشنران په خپل منځ کې د دوو ورځو په اوږدو کې دوی اداري پلاوی ټاکي او هغه د انتخاباتو هغه پات مراحل چې دی هغه به بشپړې. بلې شبرسته
بلې. افغان صاحب دا کسان چې په خپلو منځونو کې انتخابات کوي دا کمشنران او دا کسان اخله یو موده په بار کې نیسی، لیکن تاسو ویل چې دا لیست بنن بشپړ شي او سبب جمهوریت ریاست هم په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. څه اټکل کوي د معلوماتو لمخې چې سبب دوی دغه کسان غوړه کړي؟
بله او څو ورځې وړاندې یعنی څو ورځې په قانون کې یادونه سوې وه د سیاسي ګوندونو لخوا غلی جمهوریت سفر وی وی ستونزه چې موجود و د انتخاباتي نظر بنسټونو لخوا لیست نه و سپارل سوی. هغه کوم معلومات چې موږ لرو بېګه شپه ناوخته هغه لیست دوی سپارلی ده او ممکن د دغه لیست په سپارل کېدلو سره هغه کوم کسان چې په قانون کې ورته یادونه سوي هغه بشپړ سوي. خو دا چې قانوني مدت تر شپې 12 بجو پورې د جمهوریت سره د اړه وس معلومات نه ورکړي ممکن لیست بشپړ سوي او سپارل سوي.
افغان صاحب همدا موضوع زما رایه زما حق پروګرام چې تاسو وړاندې کوي په هغه کې هم رخصل شوی دی چې په دې خبرونه کې اوریدونکو ته وړاندې کوو. په هغه کې مو په کومه برخه باندې تمرکز کړ؟
بل شي بر صاحب دغه ځنګړې په خبرونه چې د انتخاباتو په اړه وړاندې دا کسانو په شرایطو باندې موږ بحث کړی دغه کوم شرایط لمخه کوم کسان راتلای شي. هغه داسې کسان خو بنره ځل کپ خواني کاندیدان او د دې شرایط په بار کې نیول سوي دي. په دې پروګرام کې ځینې ادونه هم سوي دي او په هغه کې هغه کسان چې عمر 15 کلن پوره کړی وي همدارنګ لیسانس ورکړي چې زده کړې ولري د افغانستان تابعیت ولري د کوم ګوند یا سیاسي ډلې غړیتوب نه لري لنیک نوم نه برخمنې ده. کسان په دې پروګرام کې مربند بحث کړي چې د دولسمې بجې به اوریدونکو په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي.
رحمت الله افغان مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د نورستان مرکز ته تللې لاره پلسکونو ځایونو کې برف کوچونه راغلي دي او د اسلامآباد او پارون لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د نورستان دولتي چارواکي وایي دوی د لارې د پاکولو هڅې پیل کړې دي خو په نورستان کې کوم وسایل شته هغه د دې لپاره کافي نه دي ځکه چې واوري ډېرې دي. نور تفصیل لسمي د ازادي راډیو د خبريال روح الانوري پر راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د زیات واورو ورېدو او برف کوچونو له امله د کونړ پارون لار بند شوې ده.
تقریبا یو سلواتیا سن تر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې تقریبا دیش ځای برف کوچونه راغلي او څو بوستو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جاني تلفات نه لرو خو پوستی ویجار کړی دی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې.
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانیو برف کوچونو پاکولو د پاره بسیا نه کوي. لنګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
موږ عاجل اقدامات شروع کړی دي یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیتونه غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسته ولې چې خوشبختانه دغه کار تر سره شوی او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایط هم راورسیږي او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
هغه وای په نورو ولسوالیو کې هم ډېری واوري شوی بر کوچونه راغلي لارې بندې کړي خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات ورخت شوی دی. د ولسوالیو نه کلو ته رسیدلې اکثر لارو کې مشکلات شته دي. واوره ډېر زیات شوی دی د بعض کلو سره چې هلته تلیفوني ته رابطه نه کیږي. موږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راوخلو.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
څه کال واوره ډېر ورېدلې دي او لار هم پرون مازیګر نه راپدې خو بند دي. ابان خلک تاګ را تاګ نشي کولای او مشکلات او ستونزې شته دي. حتی چېنل ته خو حکومت دی مرکز دی او د یو ولایت دی تبان خلکو ته ستونزې او مشکلات پیدا شوي دي. خدای وکړي چې زر تر زر دغه لار خلاص شي چې د ستونزو د خلکو حل شي.
نورستان کې هر کال زیاتې واوري وریږي چې له امله یې برف کوچونه راوځي سړکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
د نورستان په سیر د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په روسي کې درنې واوري ورېدلې دي. یو له دغو ولایتونو غزنی دی چې هلته هم واوري ډېرې شوې دي خو په داسې حال کې چې د افغانستان د جنو نورو نامنو سیمو په رنګ په غزنی کې هم له تیرې سه باندې ویلې سیزې د ژمي له تېرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودې شي. خو د غزنی مدني فعالان یو شمېر سیاسي شنونکي او د ولایتي شورا غړي سژنې موسم خطرناک شي، دوی وایي که په ژمي کې د وسلوالو په خلاف عملیات ترسره نشي، نو امکانات دا شته چې د غزنی مرکز سقوط وکړي. د دغه اندېښنې په اړه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی د ولایتي شورا غړي مدني فعالان، سیاسي شنونکي او لسی خلک په دغه ولایت کې د هوا له تودېدو سره د جګړو د ګرمېدو ویره لري. دوی وایي اوس هم وسلوال د ښار څلورو دروازو ته رسېدلي او د ولسوالیو تر څنګ مرکز هم تر سختو تهدیدونو لاندې دی، خو که مرکزي حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو شاید چې دغه ولایت له سقوط سره مخ شي. مدني فعال حسن جلال زی وایي له تیرې څه باندې یوې لسیزې راوروسته د غزنی خلک له پسرلني عملیاتو سره مخ کیږي، خو دا ځل به دغه عملیات خطرناک وي.
کله چې هوا ګرمیږي هم حکومت او هم وسلوال مخالفین پسرلني عملیات پیلوي او هر ډله به کوشش کوي د امتیاز اخیستو دپاره به ځان ځواکمن ښیي. کچیرې تر پسرلي پورې اوربند ونه شي نو بیا هم همدا شک شته دی. د اوس هم عملاً جګړه روانه ده، بیا به هم وي.
په افغانستان کې د سیاسي اعزابو د سیاسي کمیټې غړی احسان الله صدیق بیا باوري دی چې د غزنی په برخه کې کوتاهي سوې ده. ازادي راډیو ته ویل د مرکزی حکومت له لورې د غزنی له ولسونو سره توپیري چلند سوی دی، ځکه یې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
په تیرو لسو کلونو کې خصوصا مرکزی دولت د غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی، او په ټوله کې د غزنی ولسونو سره توپیري چلند له دواړو اړخونو سوی دی.
عبدالرحمن مسلی چې د غزنی په حالاتو پوره نظر لري وایي په غزنی کې د جګړې تور ډګر هم د دې سبب کیږي چې حکومت ورڅخه پام اړولی دی، نو دا دی چې له سقوط سره مخ دی.
غزنی دا یو خصوصیت لري چې دا د اتو ولایتونو په منځ کې یو ولایت ده، نو غزنی که په همدغه حالت باندې او همدغسې پاملرنه ورته ونیسي دغسې بې توجهي حالت یې، نو د سقوط بیخي اوس لا د سقوط په درشل باندې ولاړ دی. دا ولایت په اوړي کې به حالات نور هم تر دې سخت شي. غزنی ته چې څومره د مخالف او وسلوالو توجه یا پاملرنه د عمر د دولت ورته نه ده.
بل لورته د غزنی امنیه قومندان جنرال غلام داود ترخیل وایي په دا وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د زیاتو هوایی بریدونو او چاپو له امله هغوی د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل د دوی پولیس، اردو او ملي امنیت سرتیري په جګړه کې غښتلي دي.
ملی ملی اردو پولیس خپل مرکزونه فعال دي او دې پټیر میدان سره دې په خاو سلامندی سره مونږه خپل تمنات کوو، نو که بچی ته 16 سلام خو په جګړې لپاره مدګی لرو نو به جګړو سره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ځینو نورو ناامن سیمو په رنګه په غزنی کې هم له تیرې څه باندې یوې لسیزې د ژمي له تیرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودېږي، خو دغه شنونکي سژنی موسم خطرناک شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې ورځي اورېدلی شي، او په کابل کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 خپرېږي. کابل ته ورځو. څو لسیزې وړاندې چې کله د شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ په کابل کې خلک راپاڅېدل، او د هوت په درېیمه چې نن هم د هوت درېیمه ده خلکو قیام وکړ. په دې اړه کابل ته ورځو له هغه ځایه له رحمت الله افغان. اورو افغان صاحب، دا ورځ خلک لمانځي او څرنګه وضعیت دی؟
بلې، دغه ورځ د تیر په شان بیا هم لمانځل کیږي، خو ازادي راډیو په دې اړه باندې یو اجتماعي او ولسي راپور برابر کړی. له خلکو نظرونه یې راټول کړي دي چې د هغه وخت خاطرې بیانوي. شبر صاحب، شاوخوا 9 کاله وړاندې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړل چې د 1958 کال د کپ درېمه نیټه د کابل خلکو د دوی په وړاندې پاڅون وکړل. د چندول د سیمې خلک وایي د شوروي او کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاڅون ثابته کړه چې افغانان هیڅکله هم د چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمې ځینې خلک خاطرې لري چې دغه سخته ورځ وه، او په دې ورځ باندې لسګونو حتی زیات انداز کې خلک د شوروي اتحاد پاڅون په وړاندې د حکومت لخوا وځپل سول. د دغه سیمه خلک د پخواني شوروي اتحاد او افغانستان د وخت د حکومت په وړاندې د پاڅون یو لوی تاریخي حماسه بولي. ال دغه ارقن د شاوخوا 2.5 میاشتې وروسته چې کله شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ، د کابل ښاریانو د هود په درېمه د دوی په وړاندې پاڅون وکړ چې دغه پاڅون د ټول افغانستان ته وغځېد. د کابل د شندول د سیمې خلک وایي چې د پخواني شوروي اتحاد او د کمونیست حکومت په وړاندې پاڅون د دوی یو نه هېرېدونکې حماسه وه. که څه هم خلک زیاتې خاطرې لري، خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې دغه د افغانستان د خلکو حماسه وه او دغه ثابته کړې ده چې افغانان د بل چا سلطان نه مني. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خودجوشه و او هغه چې هغه وحشت باندې د هغوی هغه وخت د همکار رژیم د شوروي د خوا او د هغو د خوا سرکوب شو، دا یو وحشیانه عمل د اشغالګرانو و او هغوی قهرمانان دي خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی دی.
پخواني شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړل او شاوخوا نه کاله په افغانستان کې پاتې شول چې په دغه موده کې تقریبا لسګونه حتی میلیونه افغانان ووژل شول، ټپیان شول او ځینې هم هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه ورځ په افغانستان کې ځانګړې توګه په کابل کې په بېلابېلو
مننه رحمت الله افغان و مریدل چې لننه نه د شکاله مخکي د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر ضد په کابل کې خلکو پاسون کړی وو او نن همدغه ورځې نه د شکاله پوره شو. ازادي راډیو په منځني صفه دوه شپږ نوي په افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړیو په یوه خبري ناسته کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. نجیب الله خیل له خوسته له نور تفصیل سره.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر ښځینه مدني فعالانو د یوې خبري ناسته پر مهال د خوست د سیمه ییزې ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. دوی ویل پارک د ښځو لپاره دی او باید په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې په غرفو بدل شي او د ښار د مارکیټ یوه برخه وګرځي. د خبري کنفرانس ګډونوالو ویل د غرفو په ویشلو کې د ښځو له نومونو سوء استفاده شوې ده او په عمل کې دا غرفې نارینه ته ورکړل شوي، ځکه دلته ښځې په کلتوري لحاظ په ښار کې د نارینه په شان دوکانداري نشي کولی. د خوست د ولایتي شورا استازي نعت بیبي عمری په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان سلاموالۍ ته معرفي کړي چې په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو په ویشلو کې لاس ولري.
څه استفاده یې کړې د ښځو نوم نه ورکړې ښځو ته دي او نارینه دلته کیکیني نارینه واټه پرې چې په درې لکه په څلور لکه خرڅېږي، باید دغه سرنوالۍ ته د خلک معرفي شي. خو دا کې شاروالۍ نماینده کېدی ښځو چار رئیس پکې ده، یو ولایت مثال یو نماینده پکې وي، نور داسې کېدي کوی نه کوم تاسو به هم لکه نن مو چې کانفرنس ورکړو ما ته خویاند یلې چې موږ مظاهره کوو لاریونو نه کوو.
په خبري کانفرنس کې ګډونوالو او ځوانانو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د مدني فعال زینب افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې راغلي چې د ښځو د غرفو مخ باید پارک ته وي نه بهر ته.
د ښځو پارک باید د ښځو په تصرف کې شي. د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزه کړي. په دې برخه کې چې چا فساد کړی دی هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه ټپرې چې د ښځو پارک شاوخوا ته لګېدلې دي په داخل د یوه هفته کې باید لرې شي، کنه موږ به په تظاهراتو لاس پورې کړو.
د ښځو لخوا په دې جوړ شوي خبري کانفرنس کې یو شمېر ځوانانو هم ګډون کړی و. مدني فعال اشرف بهیر ویل
د رئیس جمهور نه د ولایتي شورا نه د پارلمان نه د ټولو نه مو دا غوښتنه ده چې روشي په دغه ځای کې کسرمایه ګذاري کړي، نو یوازې د ښځو د پوره وکړي. موږ په هغو چور کوونکو باندې غږ کوو چې موږ به یوه ورځ آرام کړي او تاسو ته به د ویټه پرې اجازه هم درنه کړو.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی وایي چې غرفې د شپې لخوا په دې پارک کې ځای پر ځای شوي دي. خوست ښاروال غوښتنه وکړه چې له پارک څخه د ولسمشر د هدایت مطابق ګټه واخیستل شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اولمپیک نړیواله کمیټې د سپورتي مناسبتونو د کوربتوب لپاره د هند ټول غوښتنلیکونه ځنډولې دي. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې هند دوه پاکستانی لوبغاړو ته په هند کې په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د اولمپیک نړیوالې کمیټې د خپلې دې بیړنۍ پریکړې لپاره څه دلایل بیان کړي؟
د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي چې د نړیوالو مسابقو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځکه ځنډولې دي چې دوه پاکستانی لوبغاړو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې له نوې ډیلی سره ټولې هڅې ناکامې شوې. د دوه پاکستانی لوبغاړو د ټوکیو په اولمپیک کې د دوه تشو ځایونو د ډکولو په سیالۍ کې د ګډون لپاره د هند د ویزې غوښتنه کړې وه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې د نوي ډیلی د دې پریکړې په اړه یې خبر ترلاسه کړ، نو تر وروستۍ شېبې پورې د هند د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې خو دې کار ګټه ونه کړه او پاکستاني پلاوي ته د ویزې د ورکولو ټولې هڅې بې ګټې شوې، نو ځکه وروسته له دې دوی دا پریکړه وکړه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا هم ویلي چې د هند دا اقدام د اولمپیک په چارتر کې د تبعیض ضد او د کوربه هیواد لخوا په سپورت کې د سیاست د نه ګډولو له اصولو څخه سرغړونه ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورت پر ټولو فدراسیونونو هم غږ کړی چې د هند د حکومت لخوا ټولو لوبغاړو ته د انډول حق د ورکولو د تضمین تر وخته په هند کې خپلې ټولې لوبې دې نه پلان کوي، د پلان کولو اجازه نه ورکوي.
او په دې ارتباط هند څه عکس العمل ښکاره کړی؟
د هند د حکومت لخوا تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي، خو د هند د اولمپیک د اتحادیې عمومي منشي راجیو مهتا ویلي چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه په هند کې د سپورت لپاره یوه لویه ماته ده. ښاغلی مهتا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د هند له حکومت سره په دوامدار تماس کې دي او هڅه کوي چې حکومتي چارواکو ته دا خبره روښانه کړي او قناعت ورکړي چې د پاکستاني لوبغاړو ته ویزې ورکړي. نوموړی زیاتوي چې دا یوه ډېره بده پېښه وه. البته شیبر صاحب د یادونې وړ ده چې د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په هندي کشمیر کې د نږدې یوې اونۍ مخکې تروریستي حملې په دوام خورا زیات ترینګلی شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې د جیش محمد په نوم په پاکستان کې ډېره ډلې ومنه، د هند د حکومت ملیشا ځواک له څلوېښتو زیات سرتیري وژل شول.
مننه تکلسه. په کندهار کې د غالي عبدالو صنعت د پراختیا په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له کندهاره له خپل خبریال صادق رښتینی څخه اور. ویل کیږي چې په هیواد کې له کرنې وروسته غالی اوبدل دوهم هغه کسب دی چې ډیر خلک پکې په کار بوخت دي او د افغان کورنیو کلنی لګښتونه پوره کوي. دغه صنعت په دې وروستیو کې د هیواد د شمالي ولایتونو ترڅنګ جنوبي ولایتونو کې هم د پام وړ پراختیا کړې. دلته په کندهار کې ښځې په خپلو کورونو کې غالی اوبدي او په شکایت یې پلوري چې په دې توګه یوه غالی اوبدونکې ښځه هر میاشت له دې لارې تر شلو زرو افغانیو پورې عاید ترلاسه کوي. د دوغو غالیو وبدونکو ډیره برخه هغه میرمنې جوړوي چې په ایران او پاکستان کې تر اوږدې کډوالۍ وروسته هیواد ته له خپل کورنۍ سره یو ځای راستنې شوې دي. د کندهار د کلو پراختیا ریاست د ریډ پروګرام دوه مسولینو انجلا ولسیار او نذیر احمد صالحی ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې وکال څخه درې سو کورنۍ ته د غالیو وبدلو او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ دلته د شوزو لپاره کار کوو، البته د هغو شوزو لپاره کار کوو چې دی د پاکستان او ایران یا د کمبل مملکت څخه بیرته دی راسره سوي خپل وطن ته. البته دی د غالي کسبه کارانی وي دی دا کسبلري موږ دی ته د کار زمينه برابرو، لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ دی ته د کار زمينه برابره کړې ده.
دا هدف یو دار چې دا غالي مروجول یا رواجول په کندهار ولایت کې دی او هم هغه شوزو لپاره موږ زمينه کار زمينه برابرو چې دی اقتصادي وزه ټیټوي. نو دی د لارې سره موږ کولای شو چې د شوزو اقتصادي پیاوړتیا مخته یوسو او دا پروګرام هم د شوزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړ دی.
په افغانستان کې د نننه یو متر مربع غالي په یو سلو پنځوس ډالره چې شاوخوا یو لس زر افغانۍ کېږي پلورل کېږي. په داسې حال کې چې دا بیا په آسیایي او اروپایي بازارونو کې متر په دوه سوه پنځوس ډالره پلورل کېږي. غالي اوبدونکي میرمنې وایي په هیواد کې د نننه او بهر د قالینو د ښه بازار له امله روزګار ښه شوی او ورځ تر بلې ژوند له اقتصادي پلوه پیاوړی کېږي.
من به امید خدای به امید شما این نکار یک کار بکنیم که بر امید به خدای کار ما پیش رفت شی اگه لغمگن منو به من پیدا شد.
مردم های غیری بیچاره ایمه میگولیم پای فیر که میکنی پرده یک کودک چی ما بشوی زندگی ما سم شد دیشور میفروشیم که یک پول پیسه بشه که می کودک ها خواهی می خونه خود زندگی خورسم.
غالی پا افغانستان که هم پا دودیز دول پا کورونو او هم پا مسلکی دول پا کارخانو که عبدل کیجی. خود یره افغانانی وکل ریچی گواکی دا افغانستان غالی دا پاکستان پا نوم بحرونو هیوادونو تا صادریجی.
سمی اولاد مایوان لکلی پراسول اسمیس که لیکی دا افغانستان حکومت باید خپلی او با ایران تور نکری.
عبدالواحد مدقق لیکي په لوګر کې په دایوي اونۍ کې سخت واوره شوه. قدیر تکین لیکي ثبات به هله راځي چې ټول اړخونه د سولې په لور حرکت وکړي. او عبدالرحمن پراستولی سمس کې لیکلي دي طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته کښېني. د افغان بیسیم شرکت له لارې یو شمېر نور سمسونه هم رارسېدلي دي، خو وخت اجازه نه راکوي. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. دغه لار د والي په خبره چې د درنې واورې له کبله تړل سوې ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 215 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري یې په امریکا کې ډېره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځنډولي او د دې هېواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه کړې ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوو پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره ګوري. او امریکا وایي د دې هېواد شاوخوا 200 سرتیري به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زماحق ځانګړې خپرونه د دې اونۍ پروګرام البته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
زمارای زماحق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زماحق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرام د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوي طرحه توشیح کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هېواده بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چې لوی څرنوالۍ د ازل شوي کمشنرانو دوسیې تر کومه ځایه رسولي نور حل په همدې راپور کې. د افغانستان لوی څرنوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او باصلاحیته پلاوی توظیف سوی. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری هم
هغه وایي زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی. هر وخت چې پلاوی لازم او بولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسی
به پای تحقیق او صفحه تحقیقات کشاندن.
تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو نوې قانون توشیح کړ چې په قانون کې لراغلي مادو سره سم له نافذېدو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو 12 کمشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف خنی سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څرنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمشنرانو دوسیې پلیټي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څرنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي. لوی څرنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي لاندې افرادو نه، او هغه تحقیق باید کاملا ناپېیلی او په دې کې هغه واقعیت معلوم کړي، هغه شا چې هلته درغلي کړي دي یا مرتکب دی جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پوري کوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې ماده پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې بعد دغه قانون د 12مې ماده له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په اوو ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د درالنشا ریاستونو څوکیو ته ور وپیژني. په دې اړه مبحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د ازادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال له تاسو نه پیل وکړو. دا اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې دغه کوم کسان چې د کاندید کمشنرانو په توګه جمهور ریاست ته سپارل کیږي، د څومره لیست جمهور ریاست ته سپارل شوی تاسو معلومات څه دي؟
مننه تاسو ته او دوستانو ته سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګه مدني ټولنو ته چې د کمشنرانو د معرفي پروسه ده، دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځایه پورې چې خبر یم، تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي. او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به مونږه ریاست جمهوریت ته خپل کسان چې واجد شرایط دي او د ټاکنو د قانون دولسمې مادې په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړي وي، هغه به موږ ریاست جمهوریت ته ورپیژنو. ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص و افراد وي چې هغې ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي، او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي، چې که چیرې مکړه موږ داسې اشخاص و افراد معرفي کړو چې هغوی بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامع مدني او سیاسي حزبونو ته وي. او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو نه هم توقع دا ده چې وړ اشخاص و افراد معرفي کړي، او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډېر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو دپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغوی کولی شي د مکتوب له لارې نه کېدی شي ممکن 4-5 کسانو باندې بحث کړی وي. او هغه اشخاص و افراد که چیرې فرزن حزبی نه وي او هغه تمایل د حزبی ولري ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغو کاندیدانو په شرایطو کې دا هم راغلی دي هر څوک چې دغه پوست کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې که لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړی دي تاسو لخوا او په ټولو کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي شوي دي، آیا بې طرفه کسان معرفي شوي دي؟ که داسې کسان معرفي شوي دي، کله چې دوی کمشنر په توګه وټاکل شي بیا به وروسته دوی نه د ګوندیو زیات اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب، تاسو ته ننګ صاحب ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا وه له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسیون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسیون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو ته ژمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زمونږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي، بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه دا وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي مونږ د دې هرکلی کوو، او مونږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي ګوندونو پورې تړلي وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. مونږ هم د دې غوښتونکي یو چې کمیسیون باید بې طرفي، استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کړي، او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسیون ته معرفي شي. نو دا زمونږ هڅه هم ده، د نورو سیاسي ګوندونو نه هم زمونږ توقع دا ده چې په همدغو معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي داسې افراد کمیسیون ته معرفي کړي.
دا
ډاکټر صاحب کدا قانون د تدلسوی طرحه کوي چې ناصرینا په واچوي کوم شرایط دیو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل سوی دي کاوریدونکو ته په اړه معلومات ورکړه
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري په دولسمه ماده کې راغلي دي چې افغان باید وي او همدارنګه حد اقل زده کړې باید لیسانس تر کچې پورې وي او انتخاباتي تجارب باید ولري او په دې خپل تصادی په وخت کې د حزبونو عضویت ونه لري که هم په دې برخه کې ډېر بحث وشوه په دې دولسمه ماده کې دا مسله پاتې شوه ولې هلته دا مسله کاملا وویلې چې نه هر هغه څوک تاسو وګوري که چیرې هین تصادی په دې معنی چې هغه وخت کې چې دی وظیفه اشغالوي په هغې وخت کې باید دی حزب نه استعفا وکړي ولې بحث دا و چې نه احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي عضویت ونه لري دا یو برخه وه دومره برخه دا ده چې په دلسمه ماده کې بعض موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي مدني ټولنه به معرفي کوي نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه وشو چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه ورځې ترسره کېده موږ کاملا پکې حاضر وو ولې زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې زه اکمل صاحب ته په احترام سیاسي حزبونو ډېر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکي لحاظ باندې ډېر عملي نه وو هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی ولې عملاً د ټاکنو په پروسه کې دوی دخیل نه دي چې فرضاً په دې وپوهېږي چې مشکل کوم ځای کې ده کوم ځای کې ستونزې دي هر هغه څوک چې عملاً د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملاً په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي هغې پوهېږي اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغلله زه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې هغه د یار موضوع وه چې ډېره نوې وه او دومره موضوع چې په تعدیل کې راغلله چې هغه د رای ورکوونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږ هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کېږو کاملا ناممکنه ده دا هغه څه وو چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگراني درلوده تشویش درلود ولې که چېرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده د حکومت او سیاسي ګوندونو ولې تاسو باید په یوازې نظارت ته کوشش وکړي په بعضو مواردو کې نظر هغه وکړي مشورې ورکړي ولې عملي حق نه لري ځکه دلته زمونږ حق ده چې مونږ څنګه کولی شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو بل اخر ډیر موارد زه نه پوهېږم ما ته تشویش هم عمل تم دا و چې حکومت په ډیر په هر برخه کې انعطاف پذیر و معنی یې چې آیا زنه پوهې چې دغه موجوده کمشنران نه دی ډېر زیات تنګ وو یا نور فشارونه وو بهرني فشارونه وو ولې هغه احساس مونږ نه شو کولای چې کوم مسله وه ولې بالاخره د ټول انعطاف په اساس باندې هغه غوښتنې چې غیر عملي وي هم په دې طرحه کې په تعدیل کې ومنل شوې بالاخره اوس مشکل چیرته ځي مشکل که چیرته نوې رهبري ځي کاملا به ډېرو ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې نو هدف دا ده اوس هم داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیلې لارې چارې ولټ ولشي نو بازرفیتا با تعهده او غیر طرف نګوندی او طرفدار خلق چې نامشروع فعالیتونه کوي په دغه مدیریتونو کې دا خلک چیرته په حالت لاړ نشي او ناپیلی خلق ژمن خلق او ملی ارزښتونو ته باندې باوري خلق دا اشخاص او افراد لا شي زه فکر کوم چې دغه ټول مشکلاتو ته ممکن جواب وایي
حکمل صاحب د تاسو غوښتنه و د ګوندونو په ټولو کې چې کمشنران باید له دندو ګوښه شي حکومت اقدام وکړي کمشنران ګوښه کړل په دې نوي قانون کې د جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشیح سن قانون کې تعدیلات رامنځته شول په دغه کې دوه کمشنر دوه کسان د ملګری ملتونو په شکایتو کمیسیون کې همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي نو تاسو غوښتنه و ده او تاسو نظر پرې اړه غواړم چې آیا دغه خپل د انتخاباتو استقلالیت پوښتنې لاندې نه راولي
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یوه ملي پروسه ده د افغانانو پورې مربوط پروسه ده او افغانان باید دا پروسه رهبری کی مدیریت کی
زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي دا د چا غوښتنه وه؟ ته بنده به د حکومت غوښتنه وه، ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغې پروسې غړو په توګه په دې جریان کې شریک شي. موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده، افغانان د دې پروسې مالکان دي او د افغان حکومت رهبری لاندې باید دا پروسه پر مخ یوړل شي. ولې حکومت هم باید خپل استقلالیت او بی‌طرفي وساتي، داسې نه لکه د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، په راتلونکي کې هم لرو، ولې هیله مو دا ده چې حکومت خپل بی‌طرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چاته رایه ورکړي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسو انتخابات تایید کړي، کېدای شي مشروعیت یې لا نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګورې افغان صاحب، چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو، او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی منلی ده، د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تاییدی تبه انتخابات هم باید تایید کړي. او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه هم شته او په خپله ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوی دی، هغوی د دغې پروسې نظارت کوي.
کتل سره لنډه تبصره پې وکړي په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې.
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم وو، ولې په کل کې د مدني ټولنې مو دا په دې معنا چې د دغې دواړو نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم بااعتماده کی، او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیوال ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي هغه اکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکوي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
ګوره 2013 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه تر شاپ ریخه ده.
زه راځم دې ته، دلته وګوره هغه په تصامیمو کې شریک نه دي، هغه په تصامیمو کې شریک نه دي. کچیر موږ بیا هم دا جوړ دی ته کمنګ نه پیلی وطن پرست خلک چې هغه په دیموکراسي باندې باور ولري او همدارنګ د ټاکنو هغه مسولیت ځان ته واخلي، زه تاته باور در کوم چې هغه کولای شي دغه پروسه ټوله مدیریت
کړي.
هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډیر یو ښه ایمیج به خلکو ته
وړاندي. اوس خو د لیست کې داسې بشپړ سوی جمهور ریاست ته ځي، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کېږي، څنګه په کومې پروسې له مخې کسان د کمشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې که چیرې رئیس جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې، نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې ونه نفره د ټاکنو کمیسیون ته او 15 نفره د شکایتو کمیسیون ته او 2 نفره یو د یو دارلن شاره رئیس په صفت بل د بل دارلن شاره رئیس په صفت باندې دوی به تعین وي رئیس جمهور. او کچیر رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې دا، نو په دغه سی وضعیت دغه سی وخت کې، نو دلته واغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوری دی با دغه ټول لیست ده، بس ته دغه کوم لیست چې دا دینه به هر کاندید به سوار لس کسو ته رایه ورکوي، سوار لس کسو ته په قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو سره. رئیس جمهور هغه چې لوړې رایه وړي دي هغې به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رایه وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چا لوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته او جنسیتي ترکیب ته په کتو، او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به، او باقي چې دوه کسه پاتې کیږي یو به د یو دارلن شاه د رئیس په توګه بل د بل دارلن شاه د رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دا هغه پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت هیواد خپل رئیس جمهور خپل یو کاندید دا او کچیر کاندید نی وینو امغه لیست نه به رئیس جمهور مستقیما خپل اغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران ټاکی او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین منشي او رئیس وټاکی.
اکمل صاحب کله به چې په خوا د انتخاباتو په قانون کې د تعدل موضوع رامنځته کېدله دا به ډېر زیاته له ستونزو سره مخامخ وه، خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدل کېده د ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې دغه کاندیدانو د جمهور ریاست په یوه خلو بېغې له مخالفت نه دغه مسله ومنله. ایا د قانون ښه والی ده که چېرې سیاسي ګوندونو څه انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه چې په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا وه چې نه د کمیسیون موجوده کمیسیون ستونزې حل کولی شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولی شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو په هغې کې یوه ماده راغلې چې د اوسنی د انتخاباتو سیستم دا جوابګو سیستم نه ده، دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزاب غوښتنې وي، دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي په دې تعدیلاتو، ولې نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو. او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د عذابو خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي. موږ دا د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. موږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، ولې اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه د موږ نه ده منل شوې. موږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په 40 ساعتونو کې یا په 40 ساعتونو کې د افغانستان له ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولې نسبي تغییرات راغلي دي. له دې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي. خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نوی شي، په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي. او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وایي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیوالو ټولنه سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران برطرف شي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سوال د تاسو له نظره راتلونکي جمهور ریاست انتخابات لرو همدا کمشنران به وتوانېږي چې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودې هغه رفع شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغه هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. په فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر به په یو میاشت په جریان کې نوي کمشنران چې کله ټاکل کېږي نو په یو میاشت
په ډېره بخښنه سره زه اورېدونکو ته لږ غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهور ریاست انتخاباتو کې دا نه کاروي، بلکې د راتلونکو نور انتخاباتو کې کوي. یعنی څو بودی یا څو اړخیز انتخابات.
ولې خبره دا ګوري، احزاب والد تاکید دا و چې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا د قری انتخابات پر مخ کې لري، دا درې انتخابات هلته شته. موضوع دا تاکیدا همدا موضوع وه. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی باید نوي کمشنران، جمع سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، همدارنګه تخنیکي ټیمونه دوی به په ګډه سره طرحه وړاندې کړي. د مدت یو میاشت کې، د یو میاشت په وخت سره دوی به خپله طرحه کابینې ته وړاندې کړي. کابینې تایید شوه، پارلمان ته به ځي، او بالاخره دا یو اوږده سیستم ده. پورې په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نوه بحث نه دی شوی. په آخر کې دا موضوع باندې بحث وشو، دغسې د دې په خاطر چې عذابو دا مسله ډېره قوي ونیوله. که چېرې موږ سره په ایم ډی آر باندې متوافق ونه کړي، موږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علنی حقیقت ده. دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بلاخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه سیولار الته څوک چې و چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د 15 ورځو مجلس ټول بے نتیجې پاتو نه رسیږي، بلاخره دا ایم ډی آر په رئیس جمهور په فرمان کې شامل شو. لکه استادان موږ تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو، دغه نوي د اوس کمشنران چې کله لاړل، دا کمشنران چې باندې راغلل، الته دا د وړو حوزو مسله وه. تاسو ولیدل لغل تفصیل په نوي ورځو کې کمیسیون په دې وته وانه د طرح کابینې ته وړاندې کړه، ولې تر اوسه هغه طرح ورکه ده؟ زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو لپاره یو کافي وخت شته. د چې کچته وایل خلک د ټاکنو کمیشن ته ورشي الت سیاسي حزبونو مدني ټولنه سره رانځي کی وهته کې سیاسي حزبونو مدني ټولنه رانځي کړ سره بل اخر دغه د مشورو نه پګټ اخیستو سره د راتلون کې پارلماني ټاکنو لپاره د سیاسي سیستم را مسته کی چې هغه واقعن په داسې هیوادونو کې لکه مونږ چې وس د دیموکراسي په تمثیلولو کې یو دغه یو حالت نه وتلی وي چې الته هم دغه سیستم عملی شوی وي الته
ما پښتنه ته زبیا مرزم مننه چې اوریدونکو ته زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوې کمشنر پر اتاک سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه سیستم تر سره نشي لکه د ولسی جرګې په سیستم چې تر سره سو ستونزې به راځي؟
نه یو شی چې ما اوس مونږ ګورو مشکل دا ده چې د کاندیدانم عذاب اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه کومه حزب اسلامي ته په احترام اکثرا عذاب چې مونږ هغه لرو یو تعداد د عذاب چې څوک اوس کمشنرۍ ته معرفي کوي یو نفر اغینه تعهد اخلي لیکله تعهد ما ته پرونم یو چا دا خبره وکوله لیکله تعهد ته اخلي چې زمونږ د ګټو لپاره به کار کوي او دا به قاعده یعنی شرایط ور باندې دي حتی کلیپونه ته اخلي کنه دا چې عذاب دوا و حزب دي زه فکر کوم ما حزب اسلامي ته امتیاز په صفت باندې دوه نفر یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی یو نه دی راجستر شوی نو دې ته دوه نفر حق ورکړ شوی په اصول کې منل قانون کې نشته ولی په اصول کې هلته هم نشي دوه نفر راځم دې خبره ته چې کچيري وضعیت په دغه شکل باندې وي شرایط په یو چا باندې کې خود شي او هغه شرایط منل وي بیا لږی کمشنر په صفت باندې بیا ولدينه حل زمونږ بهتر وي او کچيري وړ خلک مناپیل خلک باتاهده خلک افغانستان دوست خلک او داسې مدیران چې هغه د دې بحران نه دی وتلو د پاره واقعا اراده لري زه تاسو ته باور درکوم چې شفاف ټاکنې نسبی شفاف ټاکنې به تر سره شي.
درنو اوریدونکو د جمهور ریاست انتخابات په مخ کې لرو د سنټیوی سیستم یعنی د رای د نه لیکدونکو سیستم په اساس باندې تر سره کیږي خو نور انتخابات په د ام ډی آر په سیستم باندې یعنی رای یو بل تر سره ورکول کیږي دا د حزب غوښتنه مو حق مل سب کړه ته چې د ام ډی آر سیستم د سنټیوی سیستم نو څومره خدای د غوښتنه تاسو
افغان صاحب کا لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړل کې انتخابات په وسانی سیستم مخکزي دا بیا هم د افغانستان ستونزې نشي حل کولای دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیایي د وسنۍ سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو ظروفو سره مناسب نه دی دا یو زوړ سیستم دی د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکوي مونږ
وسنۍ کوم سیستم دی
وسنۍ سیستم یادوم تاسو وکتل مونږ څو مرحله انتخابات تر سره کړل د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده جوابګوی نه ده د موجوده ستونزې نشي حل کولای بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلوده یو حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای هیڅ کله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې په فشاری نه کولای حکومت په خپل یو لوری دی چې په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي په لاس هاو داسې موارد منګولی دل په تیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانې ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره نو لکه څنګه چې ننګ صاحب ویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشار کې علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګټه تمام
ډاکټر صاحب زه ورستی پوښتنه په توګه قدرته وایم په زوړ سیستم کې خو رای نه خرڅېدي رای نه انتقال دی په نوي ام ډي آر سیستم کې ممکن رای له یو کس نه بلته انتقال شي د فساد ته لاره نه زمينه نه برابرېږي
یو خبره ګوري په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې دا موږ د تاسو کوم تشویش لري دا د افغانستان خلک هم درې بل اخر مدني ټولنې هم لري ولې ام ډي آر سیستم ډېر ښه سیستم ده ام ډي آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ضایع کیږي اوس فرضاً مونږ او تاسو ډېرې رایې ضایع کیږي ولې د ام ډي آر په سیستم کې رایه نه ضایع کیږي دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې مونږ ته په ګټه باندې ده ولې عملي کېدل دا وخت ضرورت لري دا په داسې پښپاګ میاشتو درې میاشتو دوه میاشتو یو
کله چې معاملې په افغانستان کې معمول دي ممکن دا کوم ګروپونه چې د ام ډي آر سیستم لپاره جوړیږي دغه معاملې وکړي
ښه ګوري دلته دوه مسلې دي اوس فرضاً یو کاندید ده یو کاندید دا کاملا فرضاً اته لکه لس لکه ډالر مصرف کړه د پټکی روټاکنو کې کچې ریم ډیر تراشي ممکن دیغه دا مصرف نه ده دا 2 لک ډالر تراشي فرضاً ازبونه دی ازبونو مصارف کېدش ډېر ټیټ شي، یو حزب راځي خپلو کاندیدان تاغه ورکوي مصارف ورکوي مکمل، ولې کاندید ته وایي چې تاسو یو روپۍ مصرف نه کوئ، موږ ټول مصارف ستاسو خپله کوو، ولې په آخر کې دې رایه راځي مکمل جمع کېږي بل آخره په کاندیدانو باندې تقسیمېږي. دلته هم د رایو د ضایع نه مخنیوی کېږي او په عین وخت کې حزبونه تقویه کېږي، پارټیانې تقویه کېږي. ولې هدف دا ده، دلته یو زمان یو وخت ته ضرورت ده چې دا عملي شي. کاملا موږ د دې سره موافق یو، دا یو ډېر ښه سیستم ده او بلاخره د راتلونکي موږ به دعا دا کوو چې راتلونکي کې داسې کمشنران داسې مدیران د ټاکنو کمیسیونونو ته لاړ شي چې هغوی په دغه دیموکراسۍ باندې باور ولري او د حزبو په پیاوړتیا باندې کار وکړي.
درنو اوریدونکو مننه. د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل د افغانستان د آزادو ټاکنو او روڼتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه. درنو اوریدونکو ته بیا
دوشنبه
او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
دو اختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.